سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتو پر افغانستان دوه ورځنی غونډه نو سبا دوام کوي اټکل کیږي په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکي استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیله من دی د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې پرمختګ وشي هغه وویل هیله مندي زیاته ده او ښه ده چې هیله مند واوسو زما په اند ښه ده د دوحې غونډې په باب چې څه لاسته راوړنې به ولرو واقع بین واوسو فکر کوم ښه پرمختګ به ولرو په دې شرط چې ګډونوال وکړی شي د ځانګړي استازي پر ګمارنه او د فریدون سنر لیوغلو د بې پری ارزونو د سپارښتنو په عملي کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سره سلا شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنر لیوغلو د افغانستان د وضعیت په باب د څو میاشتو په موده کې خپله بې پری ارزونه برابره کړه او د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته یې وړاندې کړه په دغه ځوانه کې د افغانستان لپاره د یو نوی ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه هم شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلم کې ویل شو د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو د دوحې په تیرو غونډه کې شاوخوا 9 میاشتې مخکې شو او د ملګرو ملتونو په قربتوب طالبانو ته پکې بلنه نه و ورکړل شوې دا بغلان لپاره د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لوی لار د درنی واوري او طوفان له کبله د تګ راتک پر مخ باندې نن مازیګر تړل شوی ده ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بغلان لپاره د طالبانو د امنی قمندانۍ په وینا راپور کړی چې له موټر چلوونکو او مسافرو غوښتنه کړې چې تر بلې خبرتیا پورې پر دې لار له تګ راتک څخه ډډه وکړي د سالنګ لوی لار روانه میاشت لږ تر لږه دوه ځلې د درنې واورې او طوفانونو له کبله د لنډې مودې لپاره وتړل شوه د سالنګ لوی لار کابل له شمالي نهو ولایتونو سره نښلوي د افغانستان د خبریالانو مرکز د خامه پریس خبری اژانس د مسؤول منصور نیکمل د خوشکېدو خبر تایید کړ نیکمل د شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبریالانو مرکز نن یک شنبه په ویلامیه کې ویل د دغه خبریال د خوشکېدو هرکلی کوي خو د رسنیو په چارو کې د حاکمو چارواکو بنسټونو د حالات او د خبریالانو خپل سری نیونه د قانون کار بللی دی دا اعلامیه له مخې منصور نیکمل د هغه راپور په اړه امر بالمعروف احضار کړی و چې د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو دروستۍ او نیونو په کابل کې د ښځو پر حضور د هغو د اغیزو په اړه و د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف وزارت وخت نا وخت خبرې اعلان او د رسنیو کارکوونکي په یو بل نوم نیسي او د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی دی چې نن ماسپخینې زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې لړزولې دي امریکا د متحده ایالاتونو د جیالوژي سروې ادارې په وینا د دې زلزلې په زلزلې شدت د ریختر په کچا 15 درجې وویل شوې د زلزلې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژوره وه او بلخ ولایت یې ولړزوه د بلخ د والي لپاره د طالبانو ویاند حاجي زید په ټولنیزو شبکو کې لیکلي دي چې په دې زلزلې کې چاته ځانی او مالی زیان نه دی اوښتی خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي وړاندې پر سره واوري چې نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب غونډه رابلل شوې وه د شبکو مسایلو پکې خبرې شوې دي وروستۍ جو زیاتې څه دي او دا چې ولې پکې طالبانو ګډون نه و کړی په دې اړه درته وروسته راپورونه لرو همدارنګه د هغو دولسو هیوادونو غوښتنې به هم در سره شریکې کړو چې اوس بیا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو وضع شوي بندیزونه لرې کړي او د هغوی د جنسیت پر اساس ځورونې ته د پای ټکی کیږدي همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یو مالدار مالونه تلف شوي دي
او مالونه پکې شوي دي مړې دي پځې او واګانې پکې مړې دي
دا مالونه د ورلګیدنې په سبب مړه شوې دي. خدا چې ولې ور ولګیدلای په دې وړاندې درته وایو. او د همدی ورلګیدنې په پالمو به په غزنی کې د کوچیانو ستونزې هم در سره شریک کړو.
موږ رمې خپل ټول پیسې لاس په مړې شو ار ورس درې او څلور او پنځه مړې کې دا یو ښکالې په خاطر یا دی به او بو په خاطر او بو نسته.
نور مطالعه هم شته ملتیا مخاړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه د قطر په بلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورځنی غونډه نن سبا دوام کوي. اټکل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي سازي پر ګمارنه هم بحث وشي. سنا کاکړه نور شو زیات راکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتو د دوحه د ورځنی غونډې لومړنی ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړونو دروازو تر شا پیل شوه. په دې غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 15-23 هیوادونو استازي ګډون کړی. د افغانستان د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفی زاده او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج میترا مهران او شاګل رضایی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. کته هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې و. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور و نه بلل شو. د ملګرو ملتونو سیاسي او د سولې جوړونې چارو ډیپارټمنټ تیره ورځ د یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي د دوحې په دوهمه ناسته کې بحثونه به د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې غړي هیوادونه هڅوي چې په هیواد کې د نړیوالې ښکېلتیا د زیاتولو په اړه غور وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیوغلو په دوحه کې د خپلواکۍ ارزونې او د هغې وړاندیزونو پورې اړوند بحث کې برخه واخلي. د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم په دوحه کې د ځانګړو استازو په دوهمه غونډه کې ګډون نه کوم، خو هیله لرم چې دا د کلیدي اړخونو ترمنځ د معنی لرونکي او ټولګډونه خبرو اترو لامل شي چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي، راتلونکې تګلاره باید د ښځو د حقونو په چارو کې د متخصص استازي ټاکل وي چې دنده یې له طالبانو سره تعامل نه بلکې د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د همغږي نړیوال غبرګون هڅول وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي استازولۍ د دوحې د غونډې په اړه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه به په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د یوې اغیزمنې نړیوالې کړنلارې د یقیني کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. په دې اعلامیې کې دغه شان نغلي تمه کیږي په دوحې او راتلونکو نورو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو او په ځانګړې توګه جنسیتي اپارتاید او د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ترتیبات شامل وي. د دوحې په لومړنۍ غونډه کې چې د 2023 کال په مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې طالبانو یې له امله انتقاد کړی و.
راپور کې مو واوریدل چې په دوحه کې غونډه روانه ده، سبب هم دوام کوي، خو په دغې غونډه کې طالبانو ګډون نه دی کړی. د چې د طالبانو ګډون ته خلکو څاکس لمل ښودلی په دې راپور کې اورو.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د افغانستان په اړه د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د نه ګډون پر پریکړه نیوکه کوي او یوه تېروتنی بولي. یاده غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د 15 هیوادونو او د افغانستان په چارو کې د سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون د یک شنبه پورې پیل شوه، دوشنبه به هم دوام لري. دغه غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی و. که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو هیله څرګنده کړې وه چې طالبان به د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ ناوخته په کنایه امیز ډول خبر ورکړ چې په یاده غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي شوي چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته څرګنده کړي چې کډې دوه په راتلونکو غونډه کې د وازنی مسؤل لوري په توګه ګډون وکړي او کډې افغانستان د پلاوی یعنی طالبانو او ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په اړه د ښکار خبرو اترو زمينه برابر شي د طالبانو حکومت ته به ګټه وروي. خو د اعلامیې لمخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشټوالي لامل د طالبانو حکومت په دې غونډه کې د طالبانو بې پایلې ګډون اغیزمن نه دی بللی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه په غونډه کې له ګډون کولو څخه د طالبانو د حکومت انکار کولی شي د دوی نړیواله انزوا لا پسې ژوره کړي. هغه زیاته کړې دا پریکړه ښایي د افغان ټولنې له نورو برخو سره د خبرو اترو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د یوه لوري په توګه د طالبانو د حکومت اعتبار نور هم کم کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو میرویس آشف ته وایي د دوحې په ناسته کې د طالبانو له نه ګډون سره شونی ده چې دغه د عمل ابتکار په تدریجي ډول د طالبانو د حکومت او د هغوی د ملاتړو له واکه ووزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې مخالف لوري د امریکا پر وړاندې وکولای شي یو شمیر نور هیوادونه هم خپل لوري تر کش کړي، نو د دې امکان شته چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو لاسونو څخه دا ابتکار عمل په تدریجي ډول ووزي. دا به په تدریجي ډول لنن راځي او سبا پیښ شي.
د سیاسي چارو بل پوخ طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوه په غونډه کې له ګډون څخه په انکار سره د ملي ګټو پر ځای د خپل ډلې ګټو ته لومړی توب ورکړ او دا کار به د دې لامل شي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب او نور هم انزوا ته ولاړ شي.
در افغانستان نتیجه
ازی په افغانستان کې به د دې پریکړې پایله دا وي چې اقتصادي وضعیت به خراب شي، ډېر ځوانان به ناهیلي شي، افغانستان به له نړۍ څخه ګوښه پاتې شي، یو زیات شمیر ځوانان به له خپلو کورنیو سره کډوالۍ ته دوام ورکوي او کومو 15 کاله وروسته د طالبانو دغه پریکړه وګورو دا به ان خپل هغوی ته هم یو حکیمانه پریکړه نه وي
نبوده حتی برای خودشان.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د دوه په دوه مغونډه کې له ګډون څخه انکار کړی چې د ملګرو ملتونو نو لخوا د غونډې ته د دوی پر بلنه د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو او د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو لخوا نیوکې شوې وې. د دوه لومړی پړاو غونډه د 2023 کال په می میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربتوب جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د غونډې ته نه و بلل شوی چې د طالبانو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د مونیخ په امنیتي غونډه کې د دولسه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په پرلپسي ډول د ښځو او نجونو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل په دې راپور کې ورو
د مونیخ په امنیتي غونډه کې د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په دوامدار ډول د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د نقص په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې. دا موضوع د البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کوسوا، لیختن اشټاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې یې ګډون کړی و څرګنده کړه. په یاد اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د آلمان د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې خپره شوې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې جنسیتي سیستماتیک توپیر چې د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي پای ته ورسوي. د 1200 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا له افغانو ښځو او نجونو خپل دوامدار ملاتړ اعلان کړ. دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر نیولو په انتقاد سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې دغه نیونې ودروي او نیول شوې ښځې هم ژر تر ژره خوشی کړي. دوی دا هم وویل چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې د مونیخ د امنیتي غونډې راهیسې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی او برعکس یې عمل کړی دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو او نجونو د زده کړې، تحصیل، کار او ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو په برخه کې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي چې د افغانستان نیمایي نفوس له عامه ژوند او سیاسي تصمیم نیولو څخه په لرې کولو طالبانو د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي او په نړۍ کې د بشري حقونو د یو تر ټولو ناوړه وحشتناک وضعیت مسؤول دي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې اعلامیې په ځواب کې ویلي چې هغه اندېښنې چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې راپورته شوي بې ځایه دي. هغه ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام کیږي، خو یو شمیر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د نن ورځې ژوند او راتلونکي په نښه کړي. د دوی له ډلې پاریسا وویل په یوه دولتي دفتر کې کار کاوه او د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته وزګاره شوه. هغه ادعا کوي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده. هغې د خپل ژوند د اوسني وضعیت په اړه وویل:
پدر مادر پیر و خوار میو و خوار
خپل عمر خوړلو پلار او مور ملولې خور کندې خور او یتیمانو لپاره ډوډۍ ګټون کې وم. کله چې کار لمه څخه واخیستل شو زموږ شرایط اوس دومره خراب دي چې زما خور په روغتون کې ده. زه نشم کولای هغې ته یو بوتل معدني اوبه واخلم. زما لاس دومره تنګ دی
چې دستم تنګ است.
د لسم ټولګي زده کوونکي کوبرا هم وایي:
بیشتر از دو نیم سوچ ده که
لدوانی مکلونو راهیسه افغان انجون لزده کرو بی برخی دی او که شرایط هم داسی دوام مومومی ممکنه شو کوله خپل لزده کرو تا دوام مرکرو. مگ واقعا خپل نامعلوم برخلیک دان دیخ منیو
آیدای نامعلومی خود نگران هستیم.
دی مونیخ امنیتی کنفرانس چې د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کې برخه اخیسته وه په داسې حال کې د افغانو ښځو او نجونو د بشري حقونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې ملګري ملتونه د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوها کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په دې غونډه کې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د دویم ځل لپاره کلیدي لوبغاړي سره راټول کړي چې د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره راټول او جوړښتي بڼه د نړیوال مشارکت د پراختیا په لارو چارو بحث وشي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته اوس به نورستان ته ورشو او د هغې چوپان د څارویو په اړه باندې به راپور درکړو چې پور لګیدنې کې مړه شوي دي.
د نورستان مرکز پارون پورې تړلې کانتیوا دره کې د یو شپونکي دوه څلوي خواړه او غټ څاروي مړه شوي دي. په نورستان کې د چاپیرل ساتنې مسولین هم پیښه تاییدوي او وایي د اور لګیدنې اصلي لامل لا نه دی معلوم، خو په کې د یو شپونکي د څارویو ساتلو خونی سوځېدلي او په لسګونو څاروي مړه شوي دي. د یاد ادارې مشر مولوي سرتاج الدین صافي ازادي راډیو ته وویل:
په نورستان ولایت کې په کانتیوا ولسوالۍ کې نوی اعلان شوی ده. په ولسوالۍ کې پاس په سر کې یو بانډه کې اور لګېدلې ده د شپې د خوانه. دغې نه ده معلومه چې د کوم وجه نه لګېدلې ده، خو مالونه پکې شوي دي، مړې دي په ځي او غواګانې پکې مړې دي.
خو یو شمیر کسانو بیا د نمونو نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یاد آبادۍ ته نامعلومو کسانو تیره شپه اور اچولې او په کې د یو چوپان دوه څلوېښ څاروي وژل شوي دي. د نورستان ډیرې اوسیدونکي پر مالدارۍ بوختي او خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو باندې حل کوي. په کانتیوا کې تلیفوني او انټرنیټي شبکې په سمه توګه کار نه کوي، نو ځکه ترې په وخت او کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. څو ورځې وړاندې د کونړ وټپور ولسوالۍ کې هم ناپیژاندو کسانو د یو تن شاوخوا 15 څاروي وژلي وو. په یو شمیر سیمو کې د شخصي بدبینۍ او دښمنیو له امله وخت نا وخت ځنګلونو څارویو او کورونو ته هم زیانونه رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د سنا کاکر نه د هغه راپور جزئیات واورو چې د یو شمیر ژورنالستانو د نیول کېدو په اړه باندې د افغانستان د خبرونو مرکز اندېښنه څرګنده کړې ده.
د طالبان حکومت لخوا په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو په دوام دوی د خاما پرس خبریا اژانس مسؤول مدیر منصور نیکمل د 24 ساعتونو لپاره نیولی و. منصور نیکمل چې د یکشنبې په ورځ سهار شاوخوا 10 بجې د طالبانو حکومت له بنده خوشې شو، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه د حکومت پالیسی پر ضد نشراتو د خپرولو په تور احضار کړی و.
خب به خاطر نشر یک
د اسلامي امارت خلاف د خبر د خپرولو لپاره امر بالمعروف وزارت څو غوښتلم، زه ولاړم او هغوی له ما پوښتنې وکړې. د هغې موضوع په اړه مو خبرې هغوی څه سپارښتنې درلودې چې موږ باید د هغې له مخې نشرات ولرو او له هغه وروسته زه راووتلم.
خود منصور نیکمل همکارانو ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی د شنبې په ورځ د وزوانې میرمنې چې ویل کېږي حجاب یې نه و مراعت کړی د مرکې د خپرولو له امله احضار شوی و. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د خپل سري توقیف دوام د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیې ولیزادې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په ښکاره ډول د خبریالانو حقونه نقض کړي دي.
نزدیک به 200 خبرنګار تی همین دو سال گذشته اینها
په تیرو دوو کلونو کې نږدې 200 خبریالان د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو نیول شوي دي. دا نیول په بېلابېلو وختونو کې شوي، هغوی د طالبانو لخوا له کوم جرم پرته نیول شوي دي او له بده مرغه چې د خاما پرس مسؤول مدیر هم پرون نیول شوی و. څو ځله مو وغوښتل چې د رسنیو د همغږۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون دې ومنل شي، خو له بده مرغه دغه قوانین له پامه غورځول کېږي.
افغانستان پذیرفته شوه ولی متاسفانه میبینیم که این قوانین نادیده گرفته میشه.
د میرمن ولیزاده په ټکو د خبریالانو خپل سری نیول د دوی لخوا د ځان سانسورولو لامل شوي او د خبریالانو په کار یې تور سیوری خپور کړی. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو نیولو ته په اشاره سره وایي چې د خبریالانو او رسنیو اړوند مسایل باید رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅېړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
آنچه ما توقع داریم
مکتمل او قوان ور مختنه کړی چې د افغانستان د رسنیو اړوند موضوعات باید د رسنیزو سرغړونو کمیسیون له لارې وڅېړل شي. هیله لرم چې په راتلونکي کې د دې ډول پېښو شاهدان ونه
همچو موارد نباشیم.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤولې هی دربار هم د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د نصیر نیکمل نیولو ته په اشاره سره ویلي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د هیوادونو ځانګړي استازي نن په دوحه کې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو په موخه سره راټول شوي دي، خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار ور ادا کړي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو اونیو کې په سمنګان ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال سیف الله کریم، د گردش اطلاعات خبري اژانس دوه خبریالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدي او د کیو دی جاپان خبري اژانس خبریال احسان اکبري د طالبانو له لوري په کابل کې نیول شوي و چې بیرته خوشي شول، خو یو شمېر نور خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. طالبانو د روان کال د لندۍ په میاشت په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول مدیر سلطان علي جوادي په یو کال بند محکوم کړ. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي و چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې 168 قضیې ثبت کړي چې 16 یې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو قضیې دي.
اوس به هم غزنی ته ورشو او د هغه ګرځنده کوچیانو ستونزه به در سره شریک کړو چې د وچکالۍ نه سره ټکوي.
شاوخوا دېرش کلن شایسته خان کوچی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په باغ یا تر دښته کې د سلګونو پسونو رمه پیایي. دی وایي دلته چې سترګې کار کوي هیڅ لور ته اوبه نسته چې رمه په اوبو کړي، نو له امله یې رمه هره میاشت څه نا څه تله پات ویني. دای زیاتوی د اوبو له نشتوالي پر مو او څارویو د اوبو ترڅنګ د هغې د مالونو په خوراک هم سخت اغیزه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګرځنده کوچان وایي روانې سختي او ګواښونکې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو ترڅنګ مالونه هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. شاوخوا شپیت کلن عبدالاحد کوچای چې ولسی تخلص کوي دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ رمې خوټک ټولې فیصله شوې مړې شوې هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر. اوبه نشته، واښه نشته، هېڅ شی نشته. موږ د ډېر بده مشکل سره مخامخ شو. بېله خدایه هېڅ تمه بل چا ته نه لرو. پخوا خو به بدل اخیستو چې په دغه کې په زراعت کې په دغو کې واښه و، اوس هېڅ شی هم نشته.
په افغانستان کې تر ډېره د ګرځند کوچیانو له رمو او څارویو څخه د غوښې تر څنګ د هغوی له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسېدونکي ګټه پورته کوي. فرید الله کوچی بیا په غزنی کې یو بل کوچی دی. دی وایي د کوچانو مالونه او رمې تر ډېره د ورښتونو په اوبو اوبو کېږي چې هغه اوس نسته، نو له امله یې کوچان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. روانې وچکالۍ سخت ځپلې دي.
خو بدبختانه سږ هغسې کال ده چې مثلا په غزنی او ازرجاتو کې بارانونه او ورښت کم ده، نو د موږ مالونه له زیاتو ستونزو سره مخ دي. لومړی ستونزه کباران یا واورې یا شی ونیسي، نو واښه نه پیدا کیږي، واښه کم پیدا کیږي.
د غزنی تر څنګ د هیواد ګڼ کوچان په دې باور دي چې که کال آباد نه وي نو د کوچانو اقتصاد هم ورسره خرابیږي. عبدالمالک کوچی وایي روانې وچکالۍ د کوچانو په ژوند او اقتصاد بد اغیزه کړې، باید پاملرنه ورته وسي.
وچکالی سی ده، خصوصا دا چې د کوچیانو زیاتره شغل او کسب سی ده مالداری ده. دا مالداری چې ده دا معمولا دی د بیابان په دښتو باندې خپل پسونه څروي، او دا چې کله وچکالی نو طبیعي ده چې کال آباد نه وي نو د کوچیانو مالداری له ستونزو سره مخ کیږي. په کوچیانو په ژوند باندې وچکالی ډیر تاثیر غورځولی ده، خصوصا په حیواناتو باندې.
په غزنی کې ګڼ کوچان وایي د طالبانو حکومت ځای پر ځای د کوچانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغه انسانان او مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي. بلور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو ژمنه کوي، خو تر څنګ یې د روانې فبروري میاشتې په 14 نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او برېښنا وزارت په هیواد کې د اوبو او برېښنا په برخه کې پانګونې ته د هندي پانګوالو له لیوالتیا خبر ورکړی و. دا یاد وزارت مسولینو ویلی وو یو شمیر هندي پانګوالو د یاد وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د اوبویزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې پانګونه وکړي.
اوس هم ساسي پیغامونه اورو.
السلام علیکم. سلام سید علي رادیو ته سلام. ورور ګلند د کتر غونډه چې دا هم دې ګوره غاړه مې چې دا خلک درواغ نه وایي، رسنۍ نشته، مخلوق د پاکر سره دغه دی هېڅ څوک دوی نه مني. زما دې په خدای که څنګه که موږ یې سزا اخرو، مونږ د ټول افغانستان که ښځه ده که نر دی ګرده پرپازه دي، رسنۍ نشته، چاته سړی وژاړي، پاکر بېکاري بیا خپل ځانه بل څوک نه مني، خپل ماشونه اخلي، خپل په کور زندانو کې سپاره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښارو چې د فاسدې ادارې خلک دي. اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای که وکړي، ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو، نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي. جهانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي، دا خلک بېښه نه په څنګ دي وروره. په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولېشي، نه غریب نه نه دا ډیوان والا خدای خپل یو فاضل کړي. دغه زموږ د غدغې رسنۍ چې نشر کوي وروره، موږ خو والله والا ناست د الله دربار.
السلام علیکم. محمد حنیف الهام د زابل ولایت مرکز کلات نام دا پیغام درته پرېږدم. د زابل په مرکز کلات د توري په سیمه کې چې کوم بند بندکار شروع ده، خوشبختانه به درته ووایم چې د بند نیوی یا 15 سلنه کار بشپړ شوی دی، واز 15 سلنه یا کار پاته ده. نو ان شاء الله په راتلونکي کې به هم دا کارم بشپړ شي او دا دمب نور ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. نو زه په دې باندې باوري یم که چیرې په هیواد کې همدغه بنسټیز حیاتي کارونه یا پروژې پر لاره باندې واچول سي او پر دغو پروژو باندې کار وسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ نجیب آباد اوسیدونکی. نجیب د راس په دښت کې ورور موږ ته بې سیم خده سیستم کارانو سم دا غوښتنه ده چې بې سیم خده موږ ته کښېږدو.
دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بغلان لپاره د طالبانو چارواکي وایي د سلنګ لوی لار د درنی واورې او طوفان له کبله مازیګر د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان په کنټرول کې دي، د بغلان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې په وینا راپور کړی دی. شله موټر چلوونکو مسافرو یو غوښتنه کړې چې تر بلې خبرتیا پورې دي پر دې لاره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خمه پریس خبري اژانس د مسؤول منصور نیکمل د خوشکېدو خبره تایید کړې ده. نیکمل د شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوی و. د افغانستان خبریالانو مرکز نن یک شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال د خوشکېدو هرکلی کوي، خو د رسنیو په چارو کې د حاکمو چارواکو او بنسټونو د حالات او د خبریالانو خپل سری نیونه د قانون خلاف کار دی. د اعلامیې له مخې منصور نیکمل د هغه راپور په اړه امر بالمعروف احضار کړی و چې د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو د وروستیو نیونو په کابل کې د ښځو پر حضور د او د اغیزو په اړه جوړ شوی و. او د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی دی چې نن ماسپښین یوې زورورې زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژي سروې ادارې په وینا د دې زلزلې شدت اندازه د رختر په کچه 15 درجې وه. ویل شوي دا زلزله تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژوره وه او بلخ ولایت یې ولړزوه. د بلخ د والي د بلخ ولایت لپاره د طالبانو ویاند حاجي سید په ټولو شبکو ویلي دي چې په دې زلزله کې چاته زیان او مالي زیان نه دی اوښتی.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه او زما همکاران مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوو. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او له منځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوکنار روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او سفر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نشي، مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه شي.
تقریبا 1500 فامیل ورو مشت یو کولنګ او یو یوم را کړی او بل یم یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه مشت زراعت شی را کړی نه مشت شی ځینې لیدلی دی.
د محمد دین په نوم یو بستری معتاد وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم.
او مور مې موس راته وایي چې ته یو معتاد یې، تاته څوک خپله لور نه درکوي یا خپله خور نه درکوي. اوس خدا رقم نه کېږي چې ته معتاد وې او زه تاته واده وکړم. تم تر غاړې یې او واده دې مونږ تر غاړې سي، خدا رقم نه کېږي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د بریالي په نوم یو کس د پوډریانو غوندې کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او د نشیانو ځای ته ورځي. دا چې بریالی څه نقشه لري دا به په ډرامه کې واورو.
گما پوڑے موڑے نہ لارے ٹوک ٹوک یم لزار ایسی میں دودھ نہ دے واہل ہے
رازا رازا خواتا میں کینا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټې به د خلکو د پوهولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت ویجاړولو څارنه هم کوي. د دې کمیټې غړي وایي د هغو کوکنارو د کښت اړول دوام لري چې د منی په موسم کې کرل شوي، او دوی هڅه کوي چې د پسرلنی کوکنارو د کښت مخه هم ونیسي. بزګران وایي چې د دې کمیټې هڅې یوازې د خلکو پوهول او خبرول دي. دا کمیټه تر اوسه نه ده توانیدلې چې له دوی سره د مرستو په برخه کې د دوی غږ د طالبانو تر حکومت پورې ورسوي. د دې راپور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د خپل کلني راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کړې ده، خو په دې راپور کې دا هم ویل شوي د جنوبي ولایتونو برعکس چې د کوکنارو کښت پکښ کم شوی، سږ کال په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ وایي د افغانستان په شمال او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کښت علت دا دی چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشي موادو له کاروباریانو سره لاس لري او د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کوي. اوس د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د عامه پوهاوي کمیټې جوړې کړي، او د دې کمیټو غړي د پوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم څاري. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د دې کمیټو په اړه وایي د دې کمیټو له لارې خلکو ته د پوهاوي ترڅنګ د بزګرو څخه د ژمنې هم اخیستي چې کوکنار به نه کړي.
مردم در این باره تعهد دادن
خلکو شمنه کړي چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او لمنځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوکنار روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار لمنځه ځي او صفر کیږي.
در صفر قرار میگیره.
طالبانو د حکومت د بدخشان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په تیرو دوو اونیو کې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې زر جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي، خو په نورو ولسوالیو کې واورو او بارانونو د دوی عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې تر ننګرهار وروسته بدخشان دوهم ولایت دی چې د 1402 شمسي کال په پسرلي کې ډېر کوکنار پکښ کرل شوي وه. هغه بزګران چې د طالبان حکومت د کوکنارو د منی د فصل پر مهال ژمنه ځینې اخیستي چې په راتلونکي پسرلي کې به کوکنار نه کړي، شکایت کوي چې د بدیل کښت په برخه کې له مرستو پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوي دي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالیو بزګر عین الدین وایي چې کوکنار یې د بېوزلۍ له امله کرل، اوس له مرستې پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوي دي.
په کال کې یو بوجی غنم ورکوي، هغه هم که نمایندګانو ته خدای توفیق ورکړي راکوي، کنه نو نمایندګان خپل خوري. سره نشته، سره نه ورکوي. یو بوجی غنم ورکوي، هغه هم داسې مهال ورکوي چې د کار او کښت وخت تیر شوی وي. که مجبوري نه وای خلک له شوق څخه کوکنار نه کوي، ځکه چې ګزارې نه کیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات دوام لري، خو دې وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو خپلواک بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې دا بهیر له نږدې څخه وڅاري.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې موږ پلار نه واخستې یو نیمه ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت بزګران وایي که د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هغوی ته د اوبو سرچینې برابرې نسی او زراعت لپاره د کافي اوبو غم ونه خوړل سي، دوی مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډې بار کړي. دا بزګران شکایت لري چې د کوکنارو د منع کولو دوه کاله تیر شوي دي، خو نه یوازې دا چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي، بلکې د نورو کښتونو لپاره هم اوبه نه لري او ځمکې یې شاړې پاتې دي. دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې د فراه ولایت ځایي چارواکي وایي د خپلې تازه هڅې په پایله کې یې تر 300 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د کوکنارو بوټي تازه زرغون شوي او له دې سره سم د طالبانو د حکومت نظامیانو لستونې ابډ وهلي او ټراکټرونو سره د دې بوټو کښتونه ویجاړوي. په روان کال کې فراه د افغانستان له هغو 15 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوي وو او په دې لړ کې دریم مقام لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که څه هم بزګران یې مخکې له مخکې خبر کړي چې کوکنار ونه کړي، خو په روان فصل کې بیا هم ځینو بزګرانو کوکنار کرلی دي. د فراه ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي محمد مهاجر ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري.
عملیات اوس هم دوام لري. په دغه عملیاتو په نتیجه کې 302 جریبه مځکه چې هغه د تاریاکو د چرسو د کښت منځه تللې ده. په یولسو ولسوالیو کې د فراه ولایت عملیات شروع دی. د دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ 114 مزنونین گرفتاری لرو چې د ټولو معادلې او قضایي ارګانونو ته پیش کړي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې د متحد المال پر بنسټ چې د جزا کوټ هم بلل کیږي که یو څوک د کوکنارو د کښت په تور ونیول شي، له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو بزګر محمد طاهر چې سږ کال یې په خپل ځمکه کوکنار نه دي کرلي وایي که څه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه شوې وه، خو بیا هم په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره شوې.
تقریبا 1500 پامیل یورو موشت یو کولنګ او یو یوم را کړی او بلیم یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورور نه موشت زراعت شی را کړی نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د فراه ولایت بزګران د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې دی د بخش آباد د بند کارونه چټک کړي او زراعتي اوبو د سرچینو په لړ کې دی د اوبو زیرمه کولو لپاره واړه بندونه جوړ کړي. د فراه ولایت یو بزګر ګل احمد وایي چې تر دې مهاله یې په خپل ځمکه کې څه نه دي کرلي ځکه چې د زراعتي اوبو وس نه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې له فراه ولایت څخه کډې بار کړي.
ماشیسات اصلان ده بزگران سر مرستن ده نده کردیم نیم کهی و با غارم کود غارم اشلاتی شده پا اندازه و با نست قدی 15-30 متر شد بسلی که چه بیاده وچکالی سر مخام بخیر ده ولایت یا لکیر چه و بنی.
بازګران داسې مهال د زراعتي اوبو د نشټوالي او مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې نړیواله ټولنه قانع کړي تر څو د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت تازه له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د دوی له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نه سي مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه سي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادو د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطا
مغز د مون خراب کو واډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19-25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی محمدین چې 3 کاله یې نشه کړې وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم. محمدین چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی او اعصاب یې ډیر ور خراب کړی دي. دی زیاتوي چې تکړه موټر چلوونکی دی خو پلار یې د اعتیاد له امله د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. دا چې محمدین د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
پلار سره مې کلینار هم بعد لغه ډریور سم ډریور هم د لسټیرا گاډی مې چلولو ډمپر پلار مې چار سوال بس د بچ گاډی کې چار سوال په ما به بی لګیدل مال چې راځه دا یو ځل هغه وکا تر هی چې څخه لاغه دا هغه نه بعد د چار سو نه مې پایلو ک بعد لاغه نه مرګلو راته ویل چې چار سو کې وای چار سو پس شاته نسوار واچو نسوار نشه چې دا د چار سو نشه لګتې زی نسوار مې واچول نو نسوار نه بعد بیا مرګلو راته ویل چې تراسه شیشه وا شیشه مې والا نو د شې سره موداد اسم یو درې کله کې شیشه مې استعمال کړې ده یو د اعصاب نه ډېر خراب کړې مې اعصاب تکلیف راته جوړ کړې یو مې ډېر د ټول بدن مې ډنګر سوای ده یو سړی چې یو دوه خبرې هغه راته وکي یا ګپ کې راته یو خبره کنه لکه ګپ کې راته وای چې ته پلان کای د سې بس هغه په ما باندې ډېر بد تاثیر کړی او یا کور نه پیسې وغواړه مساب مې ډېر زر خرابېږي د اعصاب نه ډېر خراب کړی پلار مې چې په ما باندې خبر سو چې زنه شکم هغه نه را دی خوای ګاډم را ته خرڅ کو او اسګار سوم شپخانه کې بستر کوم نو سره کاروبار هر چی نه اخلاص کړم دین شي مونږ دوه ورونه یو او یو مې پلار ده هغه پلار او ورور مې وایي نو را کمرګلی پرېږدم پرېږدم پلار او ورور سخل پرېږدم هم ورور نه غواړم پلار نه ورور غواړم یو سړی چې نشین نه سمر سره کې نستای یا وادو تن سمتلای مړو تن سمتلای خلاصہ چې څوک نشینی یا کوم مجلس کې چې نشانی هغه مجلس ته تلای نسم هم دې نشه له خطر چې زلته نشه نسم کوي یا غلطه نشه یی کسان نسته دی هغه نشه یی کسان چې چیرته زی هغه ته ډیر په بعد نظر ګوري خلک لکه وای چې دا شي شهید یا دا وروره چې شپټ نه کې غلا نه کې یا خبره ته ارزخ نه ورګی چې کومه خبرو کې مجلس هغه وای چې دا فاس کې دا یا دا اعصاب دا خراب دي مخکې لن نشه نه اعتبار باندې لرلو پیسې را کولې یا چیرته لګاله مې کوم کار بچو راته ویلې چې نشه باندې مې پایلو کو هغه نه را دی خونه اعتبار را باندې کول نو به چیرته لګاله مې به چی را کول نو ډیر بعد هغه زرا باندې وک ترخه خاطر مې چې دې هغه ته راوستم دنه به ترخه خاطر بلنې خو اصلا ما دا فکر نه کولو چې ما په دانشه دی حالت ورسی چې بیا تا بستر سي یعنی یو سړی چې پلاس په خو په ارچ شي جوړي هغه سړی په زور ازان در رقم حالت ترسي چې هغه شپخانه کې بستر سي تر هغه چې جوړ سي یا دوه درې میاشتې یا پنځه میاشتې دومره بستر تیر کی کچېره مې نشه نه وای کړې نو پلار مې ډرې وارو زم ډرې وارم نو پلار به مې اوس کور کې او زه به اوس په مزار کې وم گاډي بر سره او ټول کور مسولیت به ما تر غاړې و مور مې راته وای چې نشه پرې د واده در تکوم د واده نو بعد مې ده مور مې مس راته وای چې ته یو موتا د ایت ته څوک خپل لور نه در کی یا خپل خور نه در کی ته دا نشه پرې د چې ته تا واده مو کوم اوس خدا رقم نه کیږي چې ته موتا د وې او ته تا واده وکم تم تر غاړې او واده دې مونږ تر غاړې سي خدا رقم نه کیږي مونږ نه شه در چې نو بسنه
په خاطره کې مو واوریدل چې محمدین درې کلنې نشي دومره کمزوره کړې او اعصاب یې ور خراب کړي چې اوس یې پلار د موټر چلولو اجازه هم نه ورکوي.
آیا پوهیدلاست؟ ایا په هیدلاس پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبري واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزال الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په غوښنه کې استعمالي کې چې یو مریض خوب نه لري چټکی لري همدارنګ جوړ خپګان لري دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي نو یو محدود یو څو ورځې لپاره او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. دی نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پری دی نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی سره درد پړسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي چې چیرته پری نه دی نو دا بابا ډیازپم یا بنزو ډیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې اوږد مهال وخت پورته کې کنفیوژن منځ راځي یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهی ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي هم نقص او کچې ته زیات شي هم نقص. مریض ته سردردی پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمی دند چې دی هغه مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو کم خواړه چې مخرو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي. کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچای یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنی شي وړلې. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازن نه شي کنټرولولای، خبرې نه شي کنټرولولای. همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو تمه زیری منځ راځي چې میډیکل جانډس ته ویل کیږي.
ایا په هیدلاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې بریالۍ کڅه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو د پوډریانو غوندی کالیا غوندی ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې ورسته د پوډریانو د وسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالۍ څه نقشه لري او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب
یو کار در سپارم کولای شي
ولې نه کمانډان صاحب په سر وسترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا کمانډان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاری معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوي کمانډان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده لځانه پودری جوړ ک باه ټول حرکت داسې وی لکه چې د شلو کالو پودری
سم ده کمانډان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پودریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پودریان نشي مواد له کومه ځای اخلي
بس دا کار ما ته پرې ده کمانډان صاحب خزانه به درته پیدا کم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه م کوه یوازې نه تا غځای ته چې روان شي د شال خو د څو نفر پولیس انډیوالان څاري
بس کمانډان صاحب نورې ماته پریده
بس ورسه په منډه ځان تیار کا هو ګوره چې څوک در باندې پوه نشي کنه نو ټول خواري به مو به یوسي
پیغام اوسه کمانډان صاحب
زوانا گما پوڑے موڑے نہ لارے ٹوک ٹوک یم لزار رئیس می دود نہ دے واہلا
رازا رازا خواتا می کینا
دود جبو نہ والا ٹاوا دلے و غار خو بیا ڈکو نہیں بندی دوم را پکے پائے داشی جدا خو مار مرامات کی
زب بخیل نیام کپوڑے را سرا وے ترتابو می جار کڑی وے
زوانا ترا ترا بلا دخکاری درون سمی زمان پا پراکی نئی لی دلے
اے زوانا مو پسی گرزا تا دیر لویا کیسا دا خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم. په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ظلمې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه، څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دوکانونه وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې راپورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته تا ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه را قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ښه، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دای نه ویل ایران راغلی دی، بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
ښه، دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها، خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی. نور هغه د پنځوس روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه، پیسې راکړه.
د اکا زویه، پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه، دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوړۍ.
راځه د اکا زویه، اوس خو د ځای ولید نه خانی کا چې در څخه غلط نه شي. په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامی ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
دی الله بنده، چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو، لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو اوترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مرگ تر سوی بلا یهر زندگی ولا سخت دفیخی دا کلی فریش دی تا تهور بجوان دون کری چلا سنگ میگران زی مجاهد اشنا نبدلی جی ده تل دی کرشی ده چا زد بل تا ده بل چا تا کس ما توز ما وستا پیسا لوان ده اللہ پا نسیب نسوی زمان نلہری